دا مشال رادیو دا د ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت مازیګر 3 بجې دی په خبرونه کې په پی خبر اخر کې د کورونی ځانمرګي برید رسته حال په کراچۍ ښار کې په یو اور گاڑی کې د بمی چاودنی د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو کې د ځنډ او د خبري ایجنسی قبایلی مشرانو د مذاکراتو په اړه د سرګندونو او په هم کراچۍ ښار کې د خبريالانو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو احمد شاه اعظمی ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهمه خبرونو سرټکی په پېښور کې د شیګانو د جماعت مختفه ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر نه ته رسیدلې دي د پاکستان لخوا نامزد سوی کمیټې وایي چې د طالبان لخوا د ټاکل سوی کمیټې په حق له خبرو اترو په لړ کې د هغوی ابهامات لري سوی دي او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړپوړو دفاعي چارواکو سره په یو غونډه کې د افغانستان په اړه مهمه خبرې کړې اوس بشپړ خبرونه په پېښور کې د شیګان د جماعت مخته په ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر نه تر رسیدلی او 50 نور ژوبل سوي دي پېښه تیر ماښام د قصخواني بازار پر رسالدار کوڅه کې رامنځته شوه د پېښ په ځای کې د پېښور د بمونو د شندولو د ادارې مشر شفقت ملک پر ماښام خبري اعلان ته ویل
د پیخی د شواهدو نه چې مونږ کومه نتیجه ترلاسه کړې ده نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګي برید وو ولې چې دوه خپې مونږ ته میلاو شوې دي او یو سر هم مونږ ته میلاو شوې دي چې دا هغې د پیژنګلو مونږ هڅه کوو او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرامه طاقتور چاودونکي مواد کارول شوي دي
بلخوا د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې یو معالج ډاکټر سبحانی تیر شپه مشال رادیو ته ویل دي چې په ژوبلو کسانو کې د درو حالت مرګونه دي د میجر مستګل په نامه وسوالې ډلې د دې پېښې پړه په غاړه اخیستې ده د پاکستان طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د نامزدي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزي ویلي دي چې د طالبان لخوا د ټاکل سوي کمیټې په حق له د هغوی ابهام لري سوي دي او اوس هغوی د دغه کمیټې لغړو سره په هر ځای کې ملاقات کول ته تیار دي د پاکستان سرکاري رادیو د یوسفزي لخوا وایي چې نوموړي تیر ماښام د ابهام ختمېدو او له مولانا سمیع الحق سره د ملاقات کولو خبره د دغه کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاته کړی ده تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبان لخوا د نامزدي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په ډاګه کړې وه چې د ژمنې سربیره حکومتي کمیټې له هغوی سره د ملاقات کولو څخه انکار کړی و خو د حکومتي کمیټې مشر عرفان صدیقي ویلي و چې دوی د طالبانو لخوا د ټاکل سوي کمیټې له غړو څخه ځینې وضاحتونه غوښتي وه د خبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت لاهی له څرګنده کړی ده چې له وسوال طالبان سره د مذاکراتو شی پایلې مخې ته راتلای شي په دې اړه نوموړي پرون په پېښور کې مشال رادیو ته وویل
مذاکراتو اولنې قدم سٹارټ شوی دی او الحمدلله موږ هم دغه کلوزلی واچ کوو چې اداره نسو خراب نکی او زموږ کوشش داده چې امن راشي په دې علاقه کې نو زموږ زلمی ځوانان بلکې د نور خلک هم ډېر پرسکون شي
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له طالبان سره د سولې د مذاکراتو پیلولو هرکلی کړی وو د پاکستان د اورګاډو محکمې چارواکي وایي چې تیر ماښام د کراچۍ په لنډي سټېشن کې پر یو اورګاډي په بمی برید کې یو ماشوم وژل شوی او 12 نور ژوبل شوي دي چارواکي زیاتوي چې دا برید له کراچۍ څخه لاهور ته پرتلونکي شالیمار اورګاډي باندې شوی دي تر دې وړاندې هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په اورګاډو حمله شوې دي تر دې دمه چا د دې برید پر پغاړه نه دا اخیستې خبرونه له مشال رادیو خوري د افغانستان ولسمشری لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو تیر شپه دغه هیواد د شخصي ټلویزیون لخوا په جوړ شوې لومړی مناظره کې برخه واخیسته په دغه مناظره کې چې د ترلو ټلویزیون لخوا خبره سوه عبدالله عبدالله اشرف غنی زلمی رسول قیوم کرزی او رحیم ورداک په افغانستان کې د وسوال طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو او امریکا سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي دغه بحث په ژوندۍ بڼه خپور شو د روان کال د اپریل په 15 نیټه د کېدونکو دغه ټاکنو د کمپاین رسمي پیل د تیر یکشنبه تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړپوړو دفاعي چارواکو سره په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې سپینه ماڼۍ وایي چې په دغه ملاقات کې د نورو چارواکو تر څنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جوزف ډنفورد هم موجود وو د ملاقات په داسې حال کې سوی دی چې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې به تر 2014 کال وروسته هم نړیوالو سرتیرو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي د تیر ګل په ورځ د سپینه ماڼۍ ویان جی کرنی ویلی و چې باید دغه تړون په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې لاسلیک سي. امریکا او ناتو دواړه ویل دي چې که دغه تړون ژر لاسلیک نه سو نو تر 2013 کال وروسته به دوی له افغانستان د خپل ټول سرتیرو پر ایستلو مجبور سي. کرزی ویلي دي چې تر هغه به دغه تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې شرطونه نوي منل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړ. جین ساکی پر واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې له اوږدې مودې راهیسې د دې خبرو ملاتړ کوي چې دا ډول د افغانانو په مشرۍ کې د روغې جوړې خبرې پر مخ ولاړ سي. البته ښکاره ده چې افغانان به له افغانانو سره غږیږي. دا خبره چې دوی د دې خبرو اترو ملاتړ نه کوي سمه نه ده. پرون یو شانس ورځپاڼې خبر ورکړ چې ولسمشر حامد کرزي په پټه په عربستان او متحده عرب اماراتو کې له طالبان سره خبرې پیل کړې دي او له امریکا یې له دې بهیره نه ده خبره کړې چې په دې سره به د کابل او واشنگتن اړیکې نور هم کړکېچنې سي. طالبانو د نیویارک شام ځای راپور رد کړی دی چې ولسمشر کرزي له اصحابو سره خبرې کړې دي. خود ولسمشر کرزي وایاند ایمل فیضی د ورځپاڼې ته له طالبانو سره د سولې د پټ خبرو اترو پخلی کړی دی او ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره کیترین آشتین نن د یوکرین په سر ښار کیف کې د دغه هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیشن له مشرانو سره وګوري تر څو په کیف کې د نارامۍ د پای ته رسولو لپاره مزګرتوب وکړي. میرمن آشتین په داسې وخت کې د کیف په سفر ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین پر ولسمشر ژغ کړي چې د هیواد د روان سیاسي بحران د حل لپاره دی د نړیوالې ټولنې همکاري ومني. سپینماني وای بایدن له ویکتور یانوکوویچ وغوښتل چې له ښارونو څخه د بلوازد پولیس لری کړي، زندانان آزاد او هغه خلک محاکمه کړي چې پر خبریالانو او مظاهرچیانو بریدونه کړي دي. په کیف کې تر هغه وروسته حکومت ضد مظاهرې پیل شوې چې حکومت وروسته د نږدې کېدو په خاطر له اروپای ټولنې سره د یو مهم تړون څخه په شا شو. تمه څرګندېږي چې یانوکوویچ به د جمعې پر ورځ په سوچي کې د المپیکس لو پر وخت له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې اترې وکړي.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پېښور ښار په کیسخانه بازار کې پرونی ځانمرګي برید کې د ملوش میرا نه ته رسیدلې ده. په پېښه کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي. یو عیني شاهد د پېښې پاړه وای
سر مو سره بچا ولا د خپل سره پروده مترز وای او بنچ باندې نو سټی کاله مخوراله مسنګ مې روټه خورا بنه د مکه مش ولا مو سره سان ته کوم کسونو هغه ملوش ولا.
په کراچۍ ښار کې په یو اور گاڑی کې بمی حمله شوې چې یو ماشوم پکې وژل شوی او 12 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت طالبان ترمنځ د امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوی. د خبر اجنسۍ قبایلي مشران وایي چې په سیمه کې امن غواړي او په دې لړ کې به هر چا سره مرستې وکړي.
جرگی چرت جوڑی گی و دا هر پارٹی نا تعلق زب دائیم چی مو بورت دواگو ملا تر بی کو و دا بی کچی دا من دا پارا که هر رنگی قربانی کی گی مو بی تیارو انشاءالله.
اونیس پروگرام شال او شمله که با واوری چی پا افغانستان که دا جامو یا کالو که وقت تیر دو سرا سمرا تغیب را غلی.
کمیس او پرتوګ او فکټ او څادر دا تر ډیره پورې په افغانانو په تیره په پښتنو کې تر اوسه پورې ژوندی دی او دا کېدای شي چې ډیر اوږد تاریخ ولري.
د دې ترڅنګ بل 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم د خبرونې په دویمه نمای کې اوریدل شي. اوریدل مهر ویل مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال لړی خبرونې ته غوږې پرو مخام لا وخت د پېښور په کیسخانه بازار کې په یو هوټل کې د یو ځانمرګي حمله په ترس کې د ملوش میرا نه کسانو ته رسیدلې ده او د په دې پېښه کې 500 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. په کوم هوټل کې چې چاودنه شوې هلته زیاتره د قبایلي سیمونه راغلي د شیا مسلک کسان شپې اړوي. د پولیس چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي شپږ کیلوګرام چاودونکي توکي په ځان پورې تړلي وو. د میجر مسګول نومي وسله والی ډلې د دې برید پړه منلې ده. نور تفصیل له پېښوره زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
د پیخي پځي کې د بم ډیسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک مشاد ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید وو او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرام چاودن کې مواد کارول شوی وو.
جو مې رل مې راو یې کې چې څو سایډ اٹیک کونکي مې دو لک ملي هه او یک هډ بي هه اوس کوم ریګنایز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
د پیخي د شواهد نه چې مونږ کومه نتیجه ترلاسه کړې ده نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګي برید وو ولې چې دوه خپې مونږ ته میلاو شوې دي او یو سر هم مونږ میلاو شوی دی چې دا غې د پیژنګلو مونږ هڅه کوو او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرام طاقتور چاودن کې مواد کارول شوی دی. د پیخي یو عیني شاهد او په دې پیخي کې جوبل شوی یو تن محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې پیخه تیر ماسخوتن هغه مهال رامنځته شوه کله چې دوی د کوچه رسالدار په پا پاک وطن هوټل کې روټۍ خوړله.
سر مو سره بادشاہ او د خپل سره پروده په مترز لا یو بنچ باندې نو سټی کار مو خوراله مې څنګه مې روټه خورا په نه دمکا مشوالا مو سره سان ته کوم که سونو هغه مرشوالا مې مترز وای وغه مرشو دا خپل سره پروده بادشاہ دې زخمی دې څه پاته نه لګي دا بس روټه پټه نه دا بنچو نه دا چادرې ټول را باندې راتاري
او په لیډینګ لوختون کې یو انتظامی چارواکي ډاکټر غلام سبحانی مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیخه کې د مړو شمیره نه هوته رسیدلې ده او 50 نور کسان په دې پیخه کې جوبل شوی دی چې د زنی کسانو حالت پکې د اندېښنې وړ دی
کی نه ډډ باډیز دی او 50 پر زخمیان دی او درې سلور ورته دي چې سیریس کنډیشن کې دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې پیخي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه اعلی وزیر پرویز خټک دا د ریاست او قام د دښمنانو یو کاروایی بللې ده او دا د مذاکراتو د ناکامولو یو هڅه بللې ده. خو تیر مسخوتن د پیخي په ځای کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې هر څوک چې ترهګری کوي حکومت دې د هغوی مخه ونیسي.
خلق وی داخ مذاکرات سب تاچکول لی مچسو که کنی دا ایلاس دی روکوشی زمون خود تنظیم سرکار نیشتا چسو که دا شدگردی کهی ادی روکوشی آغا چه ار سوک تی منگ ززید و بکر سرکار نیشتا او چه پا داس حالاتو که مطلب دا دا شدگردی کی گی نو دا خلقو با دا مذاکراتو نم اعتماد ختم شی دا کاروین بایم ختم شی پا حکومت بایم اعتماد ختم شی. خیبر پختونخوان خلق روان دی خلق سمک خرسی کاروبارونه ختمیږي دا د حکومت ناکامه پالیسی ده خصوصی د خیبر پختونخوا حکومت چې هغه نه د مذاکراتو په موډ کې دي نه د کاروای په موډ کې دي نه د شتګرد رکاول غواړي او د دې سره همدردی لري او د غرنګ مرکزی حکومت
په دې پیخه کې په نخ کړې شوی ټول مړی او جوبل کسان زیاتره د شیعه مسلک سره تعلق لري او شاوخوا ټول په نخ کړې شوی خلک د پاړه چینار د سیمې سره تعلق لري. د تاریخ طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلی دی چې دوی په دې پیخه کې هیڅ لاس نه لري خو د میجر مسګول ګروپ په نوم یوې نوې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري قبوله کړې ده او د یادې ډلې یو تن د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلی دی چې دا برید دوی ترسره کړی دی او په شیعه مسلک به خپل بریدونو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو د پیښور د ځانمرګي حملې رپورت مو واوریدل. په هوټل کې اوسیدونکو مسافر مشال لړی ته وویل دوی د کورم ایجنسی نه راضي او زیاتره هم په دې هوټل کې شپې تیروي ځکه چې د هوټل سره نږدې امام بارګاه هم شته. دا چاودنې پر مهال څوک چرته وو او په چا څه تیر شول زموږ همکار یو څو تنو سره خبرې کړې.
ما نوم وجید حسین.
او تاسو هم نن راغلی یا
نه؟ مو نن دویم شپه دریم شپه ده.
تاسو څه بیماری
وو؟ ما بیماری راوستي ده پلار والد صاحب مو بیمار ده ما هم راوسته دلته مو خدا تقریبا در زینا سے 5-10 منٹ مخکی وخت په هوټل تا کنه نو هوټل کې بس تقریبا کینستو سے 10 منٹ بعد دمکاو شو دې کپاس بهم چات کې د دې ساته شیشې ماته شو کنه سره کو شو نه دا حال و دا لاندې دا مړې والا هوټل کې دا به هم ختم کړي دې کنه و دې کې اوس هیڅ پاتنه لګي سره ټوله کورمه وا کورمه جنسې ولا هلقه دي تر سی کنه دلته لکه مو بیمارې سره ولو دا امام برګه دې دلته مو متسهلیا دي کنه ډیر خلک راځي یعنی کورمه نه ډیر مخلوق راځي دا هوټل یعنی ډاک دي کنه
ایمرجنسی صورتحال څو دلته کومه څنګه زخمیان او مړي خلک
څه ته په هول خو دي
ریزی کې څوک څومره کاروایی کوي هغه خو خپل کسانو کاروایی واسولې سه ټول خپل علاقې خلکو خپل علاقې خلکو چتولو اده باد کې ریسک را ورسېدل او ایمبولانس وغیرہ وته راغلل او ټیم کې هغه موجوده تا ور کې هغه خپل کسانو عوام هغه وکړل
زمانو مجاهد حسین د پرچنار یم بس دا وکړو داسې وشو چې زاده کزن سره ویلا بام او هغه مال کمل را کو چې دا ما پسې راوړه هغه سره مریض هغه و تو درکشه پسې ماته ویل چې تما پسې راځه ورسته نو ما څنګه کمبل واسطو زه هغه پسې څنګه اتلم بس د ټیم باندې د ما کو شو هیڅ پته نه ولګي دا بس څه کله میزان ولې دو نخطا او لاس می خوګ بس
زه پر چې نه نه غلم امجد مينم دې زه هغه بس مو دوی مو یو خصله دغه مو وکړنو ملزم هو کار ته مو کو بس د ټول تر وغلو ټول کې مې روټي خوراله بس دراش ول درا سره بس مو پر مخې پری وته لو پوښوي نور کسون جو بر شو دغه سمونو مناشه شو درو شو شروع وته بس لک په لګیدل هم دې خوبه تل کېدل هم
دا په خبر د کیسخانې بازار د ځانمرګي حمله کې زپل شوی کسانو خبرې تاسې واورې د لوزو کراچۍ ته په کراچۍ خار کې پرون په یو اورګاډي کې بمی حمله شوی چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او 12 نور ژوبل شوی دي د پاکستان د اورګاډو چارواکي وایي چې پیخه پرون ماخام د کراچۍ لانډي سټېشن کې رامسته شوی ده نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
دغه کم اورګاډی چې په دې باندې بیګا ماخام 14 نه شوې ده د دې پترس کې یو ماشوم وژل شوې ده او 12 نور کسان په دې کې جوړ دي دا اورګاډی چې دا شالیمار ایکسپریس نومیږي او دا د کراچۍ نه ار ماخام لاور خار ته ځي دا هم د کراچۍ نه روانو لاور ته چې د کراچۍ خار په اخري سټېشن باندې د لانډي او د ګګر پاټک په منځ کې په دې باندې 14 نه شوې ده او دا غي په نتیجه کې د دې ریلګاډي درې کمر ډبې چې دی هغه د پټلۍ نه اوختلې دي او پاغې کې تر ډېره وخته پورې کم خلک چې و هغه پکې ایثار پاتې او هغه ته
اراده کوي دا مرته وایي چې په کراچۍ کې وخت نا وخت په اورګاډو باندې دا ډول بریدونه تر سره کیږي یو خو د مسولیت راته وایي چې په غاړه خستې کنه بل امنیتي چارواکي سوي د دې پیخي پلټنې پیل شوی کوم مشکوک کس نیول کنه
جی بالکل پا دا پاکستان کې اکثر په ریل گاډو باندې چې کوم بیا دغه شان دماکی کیږي او زیاتره به سین صبح مختلف خارونه چې دي مختلف برخې چې دي الته اور گاډي چې دي هغه پنه کیږي د دې وسنې بیگانې پیښې مسولیت خو تر اوسه چا نه دی منلی خو د دې نه مخکې په زیاتره اورګاډو باندې چې دغه شان چاودنې شوې دي د هغې پری چې دي دا د سندي بلتلپان ډلې دي دلته په سند کې هم ځینې بلتلپان ډلې دي چې هغه د دې اورګاډو باندې د چاودنو په دې باندې د حملو ذمهوارۍ چې دي هغه قبلوي
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خواخه ستاسو په جبا
اوردونکو د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو لپاره لومړی غونډه د ځنخ کار شوی ده نه په ورس ټاکل شوی و چې حکومتي او طالبانو له اړخه ټاکل شوی کمیټې به غونډه کوي خو حکومتي کمیټې د غونډې ته نه دا ورغلي حکومتي کمیټې د طالبانو نه د کمیټې د اغوی د کمیټې په اړه وضاحتونه غوښتې دي اف پی خبري جانس په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې تفصیلي په دې رپورت کې ورو اف پی خبري جانس لیکي د پاکستان حکومت لخوا طالبانو سره د امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوی کله چې حکومتي مذاکراتي ډلې د طالبانو لاړخه ټاکل شوی کمیټې باندې شک وخوت د مذاکراتو په پیل کې داسې قسمه شکونه به له طریقې طالبان پاکستان سره د خبرو اترو مخه تر لاسه کړي او کنه خبري جنس لیکي دا خبره ترې په داسې وخت کې کیږي چې په دغه هیواد کې فرقه ییز تشدد پیښو بیا سر راپورته کړي په پیښور خار کې د نهي پورس د یو شیا مشر د وژنې وروسته ځانمرګي برید کې نه کسان وژل شول او د 500 نه زیات ژوبل شول خبري جنس لیکي وزیر اعظم نواز شریف تیرونی ټول هغه وخت حیران کړل کله چې طریقې طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې اعلان وکړ زیاتره شنن کې پدی اندو چې وسلوالو طالبانو پر ضد به فوجي عملیات اعلان شي د روان کال په جنوري میاشت کې وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د 130 نه زیات کسان وژل شوی خبري جنس کې د حکومتي او طالبانو کمیټې غړو ترمنځ ملاقات ټاکل شوی وو خو حکومتي کمیټې دغه غونډه ته نه دا ورغلي د حکومتي کمیټې یو غړي او سینیئر صحافي رحیم الله یوسفزی خبري جنس ته ویلي دوی خبرو ته تیار دي خو لومړی د طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټې په اړه یې ځینې وضاحتونه غوښتي چې آیا دغه کمیټې به څومره با اختیار وي خبری جنس د رحیم الله یوسفزی په حواله زیاتوي دوی دا وضاحت هم غوښتي چې آیا دغه کمیټې به درې کسیزه وي او کنه. بیا د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الله خبری جنس سره په خبرو کې په حکومت تور لګولې چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. خبری جنس د مولانا سمیع الحق په حواله لیکي چې د حکومتي کمیټې غړو په غونډه کې نه ګډون د دې خبرې سرګندونه ده چې حکومت سنجیده نه دی. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې حکومت د خبرو نه ټوکی جوړی کړي او قام سره هم ټوکی کوي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ایف پی خبری جنس ته ویلي چې درې کسیزه کمیټې حتمی ده او پر دوی د خبرو مکمل اعتماد دی. خبری جنس کې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې ترې امریکا او لویدیز د نږدې نصاري اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کې څنګه تاسو واولیدل د پاکستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه په امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستاني طالبانو د کړنو او خبرو اترو په خبرګون کې د پاکستان د حکومت د تګلارې په اړه مقاله خبره شوې چې لیکي طالبان چاودنې کوي او حکومت یې غندنه کوي خو د دوی د دې عمل د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. احمد شاه زمي د دغه مقالې مهم ټکي درته اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې په ټولنیز ویب سایټ ټویټر یو ټوکه گردش کوي چې له طالبانو سره څنګه خبرې اترې پکار دي. چاودنه غندنه چاودنه غندنه او نتیجه هیڅ نه. تر ترهګرو بریدونو وروسته د حکومت په ګړندۍ توګه غندنه په داسې حال کې د خندا وړ ده چې دوی د دا ډول بریدونو د درول لپاره ډیر لږ کار کوي. په مقاله کې راغلي چې یوازې په 2013 کال کې پاکستاني طالبانو چې د حکومت په لری کولو شری نظام راوستل غواړي په دغه هیواد کې 1515 بریدونه وکړل چې 232 ولسی وګړي او 425 امنیتي سرتیري پکې وژل شول. خو اوس طالبان هم د حکومت په شان په دې کار کې ورګډ شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان د جنوري د 14 نیټې د هغه بمی چاودنې غندنه وکړه چې د پېښور په تبلیغي مرکز کې 10 کسان وژل او تر 50 زیاتې ژوبل کړل. نوموړی پولیسي ځایونو کې د هغو بریدونو خلاف غږیدي چې په ترڅ کې بې ګناه کسان وژل کیږي. نوموړی دا ډول بریدونه د جهاد بدنامولو بلل. قسم هیڅ د دې بریدونو په غاړه وانه خسته خو د برید کړوړه طالبانو ته ورته دي. ورسپانې لیکي د طالبان سره د اړیکو جوړولو او خبرې اترو کړنلار هغه وخت پیل سول کله چې د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نونډلې حکومت واک تر لاسه کړی. نواز شریف له اولې ورځې راهیسې وسوالو طالبانو ته د خبرو کولو وړاندیز ورکړی او داسې اشاره هم ورکړی چې د ډزبندۍ په صورت کې دوی ته عامه بخښنه اعلانېدای شي. خو له وسوالو سره خبرو اترو پاکستان تقسیم کړی دی. ځینې خلک فکر کوي چې خبرې اترې یوازینۍ لار ده خو ځینې نور بیا دا تسلیمېدل ګڼي. امولس تریوهاده په 65 کې د ځکه چې طالبان د اسلام په نامه جنگیږي او د امریکا ضد احساسات راپاروي او هغه خلک وژني چې د دوی په وینا د امریکا ګډاګیان دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او له 2012 څخه تر 2013 کال پورې په ځانمرګ بریدونو کې 9% زیاتوالی راوستي دي. د حکومت اوسنی رویه د طالبانو دغه دریسته ګټه رسولې ده چې حکومت د سولې په خبرو اترو کې جدي نه دی. د دغه ډول بیان وروسته د حکومت دند جوړیږي چې سولې ته ژمنتیا وشي او له وسوالو سره خبرې پر مخ شي.
احمد شاه اعظمي چې د نیویارک ټایمز د ورسپانې د یو مقاله غټ کې تاسو ته وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو د مذاکراتو د پاره خپل کمیټې ټاکلې دي او د مذاکراتو خبرې روان دي خو په دې حق له خبرې جنسي ځینی مشرانو هم د مشال رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي. نو راځي چې دا وورو چې دوی دغه مذاکراتو ته څنګه ګوري.
ملک دری خان زخه خیل د خبرې جنسي نه متعلق دی. زه د یو زموږ په اسور ته داسې ګورم چې زم چې نن سبا عمل ډېر د سختو سره مخ دی او به بل خصوصي ګورې خبر پښتونخوا او فاټه چې سو زیاغه زای چې ور په بلیږي په قبایل خو بيخي ور بل دی. زه دایم چې کجرګې چیرته جوړیږي او د هر پارټې نه تعلق لري هر عالمانو نه تعلق لري. نو زه بدایم چې موږ ورته دوا ګو ملاتړ بې کو او دا به کو چې دا من د پاره که هر رنګ قرباني کیږي موږ به تیار یو ان شاء الله چې او دا ما پارټو ته دا خواسته ټولو پارتو ته موجوده او از به اختلاف ته او بیا مختلف عالمانو ته بیا مختلف پوی خلکو ته دا خواسته چې خپل شخصي ګټي پریری په دغه وخت کې نظریم شاته چې خود ملک بچاو کوشش ته وکي.
اشرف افریدی او دغه تامون ټول قبایل ډیر زیات خوشاله یو او دواړه طرفه حکومت کمیټې ټاکل شوی دی ان شاء الله سنجیده او پوی مشان دی او دغه ملک لب امن راولي. قبایل ته ډیر په دغه جنگ کې نقصان رسیدلی او موږ پوره امید اچ دا
د ملک ته امن راولي قبایلی مشرانو چې مشال راډیو سره خبرې کولې.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د کراچۍ ښار خبریالان وایي چې دوی له یو پلو د وسلوالو او له بل پلو د امنیتي ځواکونو لخوا زورول کیږي. تیره ورځ په کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونو د سینیئر خبریال او څېړونکي اجمل خټک په کور چاپه وهلي او هغه سخت زورول دي. په دې نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د کراچۍ د خبریالانو اتحادیه او کراچۍ پریس کلب د پښتون صحافي اجمل خټک کشر پر کور د امنیتي ادارو لخوا په وهل شوې چاپه اندېښنه ښودلې ده. د کراچۍ پریس کلب مشر امتیاز فاران تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي، د کله راهسې چې په کراچۍ کې عملیات شروع شوي، د هغې راوروستو د کراچۍ د یو شمېر خبریالانو په کورونو په ناقانونه توګه چاپې وهل هم شروع شوي دي. امتیاز فاران وای اجمل خټک کشر زمنګ په انتهایی خو او سینیئر ملګرو کې شامل دی. د هغه په کور نن قانون نافذونکو ادارو چاپه وهلې. رینجرز واکونو یو خو د هغه د کور تلاشي په داسې مهال اخیستي چې د دوی سره هیڅ زنانه سرتیری نه وه، او بل یې هغه ته په زغرده ویلي دي چې ته زمنګ په خلاف لیکل کوي. زه دا وایم که چاته د چا په لیک اعتراض وي، نو د هغې نورې قانوني لارې چارې هم شته. آزاد عدالتونه زمنګ پریس کلب د خبریالانو اتحادیه د دې نیوکو لپاره غوره فورمونه دي، نه دا چې پر خبریالانو د فشار اچولو لپاره د هغوی سره دا ډول په بې انصافۍ ولاړه رویه وشي. اجمل خټک کشر د تیرو یوویشتو کلونو راهسې په کراچۍ کې د اردو ورځپاڼې جنگ سره د لیکوال په حیث کار کوي. نوموړي مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، د سې شنبې په ورځ د رینجر ځواک سرتیرو د پښتنو په ګڼمیشته سیمه سلطان آباد کې د ده په کور چاپه وهلې، او امنیتي ځواکونو لخوا د تشدد له امله د ده لاس هم جوبل شوی دی.
په زبردستی باندې الماری ماتې کړلې، ټول سامان یې چې دی هغه تیتر میتر کړلو. ما یو وړه ونې لایبرري، هغه یو کتاب چې دی هغه په ځمکې باندې مطلب غزارولو، مطلب زما بریتی سوزو غونډه کې هغه مات کړل. نو زه په دې خبرو باندې او په دې نتیجې باندې رسېدلم چې دا یو د هراسمنت دی. زه وایم چې بېشکه جرنل چیکینګ دی ولې نو دا، لیکن هغې کې چې کوم طریقه کار دوی اپناو کړله، کوم هراسمنت دوی مطلب دا چې ظاهره کړلو، قطعاً هم قانونی جواز دوی سره داغې نشته دی او څوک ورته قانونی نشي ویلی.
په دې اړه چې کله د رینجر ځواک لویان میجر سپتین سره مې رابطه وکړه، نو هغه مشال رډیو ته وویل چې په سلطان آباد سیمه کې د معمول مطابق دوی عملیات کړي، او د دې هدف هیڅکله د اجمل خټک کشر او یا کوم بل چاته زیان اړول نه وو. یاد دی وی د دې نه مخکې هم په کراچۍ کې د ځینو خبریالانو سره د ورته سلوک پیښې مخې ته راغلي دي. خبریالان تور لګوي چې دوی د ځینو ډلو ترڅنګ د امنیتي ادارو لخوا له ډول ډول فشارونو سره مخامخ کیږي، او په دې توګه دوی د رښتیا ویلو او لیکلو څخه منع کولی شي، خو امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي.
په داسې حال کې چې امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی نه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کولو غوښتنه کوي، ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د اعلی دفاعي چارواکو سره ملاقات کړي چې پکې د افغانستان په حالاتو خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه راکوي.
د امریکا صدر باراک اوباما پرون د هیواد د سینیئر دفاعي چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. وایټ هاوس وای په دې ملاقات کې د دفاع وزیر چک هیګل او افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد ګډون کړی و. دا ملاقات په داسې حال کې وشو چې امریکایي چارواکي په افغان ولسمشر حامد کرزی د ستراتیژیکي لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره ټینګار کوي. نړیوال ځواکونه پلان لري چې د روان کال تر اخیره به د افغانستان نه اوزی، خو د دې لوزنامې تر مخه به ځینې امریکایي ځواکونه دغه هیواد کې د پاتې کېدلو اجازت ولري. د تیر ګل په ورځ د وایټ هاوس ویان جیکار نه ویلي وو دغه ستراتیژیکي لوزنامه په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې لاسلیک کولو ته اړتیا لري. بلخوا امریکا او ناتو ویلي که دغه لوزنامه زر لاسلیک نشي، نو لوجه به یې دوی مجبور شي چې د روان کال تر اخیره د افغانستان نه خپل ټول ځواکونه وباسي. اوباما د دفاعي چارواکو سره پرونی ملاقات کې هم په دغه موضوع خبرې کړي، خو په کې کومه فیصله نه ده شوې چې آیا په افغانستان کې به څومره ځواکونه پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې چارواکو تایید کړي د ولسمشر کرزی حکومت د طالبانو سره خفیا خبرې اترې کوي. د امریکایي وزارت خارجه ویاندې جانب چا کې ویلي دوی د هغه هر ډول مذاکراتو هرکلی کوي چې لمخه یې په افغانستان کې امن راشي.
We've long supported you've heard me say this, you've heard my predecessor say this.
تاسو به زه هم اوریدلیم او زمانه وړاندې چارواکو هم درته ویلي چې موږ د ډېری مدیره حصے د افغانانو په مشره د پخلاینې د عمل کلک ملاتړی یو چې پکې په یقیني ډول افغانان د افغانانو سره مذاکرات وکړي. نو دغه اشاره چې ګنی موږ د مذاکراتو ملاتړ نه کوو ناسمه ده.
هلته په کابل کې د ولسمشر کرزی ویان د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه ریپورت پخلی کړی چې وایي افغان حکومت د طالبانو سره د سولې لپاره خبرې اترې کوي. د ریپورت د ځینې غربي او افغان چارواکو په حواله ویلي وو چې تر دې دمه په دغه خبرو اترو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د نیویارک ټایمز د ریپورت زیاته کړې چې په دې رابطو کې د مذاکراتو د آغاز مرحله هم لا مخته نه ده راغلې.
منور شاو چې تاسو ته رپورت وړاندې د کول اوریدونکو وخت شوي دی. د مزګر درنی وجه احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي زبرو.
په پېښور کې د شیګانو د یو جماعت مخ ته په ځانمرګ بریټ کې د وجسو کسانو شمیر نه تر رسیدلی او 50 نور ژوبل دي. پېښه تیر ماښام د قصخانی بازار پر سلدار کوڅه کې رامنځته شو. د میجر مسکول په نامو سوالی ډلې د دې پیښې پر غاړه اخیستې ده. د پاکستان طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د نامزدي کمیټي غړي رحیم الله یوسفزی ویلي دي چې د طالبان لخوا د ټاکل شوی کمیټي په حق له د هغوی ابهام لري سوي دي او اوس هغوی د دې کمیټي لغړو سره په هر ځای کې ملاقات ته تیار دي. د افغانستان د ولسمشری لپاره پټاکونکو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو تیر شپه د دغه هیواد د شخصي ټلویزیون لخوا په جوړ شوی لومړی مناظره کې برخه واخیسته. په دغه مناظره کې چې د تلو ټلویزیون لخوا خبره سو، عبدالله اشرف غنی، زلمی رسول، قیوم کرزی او رحیم ورداک په افغانستان کې د وسوالو طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړپوړو دفاعي چارواکو سره په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغه ملاقات کې د نور چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جوزف ډینفورد هم موجود وو. دا ملاقات په داسې حال کې شوی دی چې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتنه کړې چې هغه امنیتي تړون د لاسلیک کړي چې له مخې به یې تر 2013 کال وروسته هم نړیوالو سرتیرو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت وایاند د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د روغ جوړ د خبرو اترو ملاتړ کړی دی. جین ساکی پرون په واشنگټن کې په دا غاړه خبري اعلان ته څرګندونه وکړه. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کیترین آشتن نن د یوکرين په سر شار کیف کې د هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیشن له مشرانو سره وګوري ترڅو په کیف کې د نارامۍ د پاتې رسول لپاره مزګریتوب وکړي. میرمن آشتن په داسې وخت کې د کیف په سفر ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرين پر ولسمشر ژغ کړی چې د هیواد د روان سیاسي بحران د حل لپاره دی د نړیوال ټولنې همکاري ومني.
احمد شاه زمیو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول او ورنونکو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه، رپورټونه او نیوز پروګرامونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستل شئ. د دې ترڅنګ په که تاسو چیرې د مشال رادیو کچري تاسو د فیسبوک یا ټویټر تر رسائل لري نو پاغه باندې د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي نو تاسو به دم په دم باندې د خبرونو هم خبرې کوي او دا ټول رپورټونه تاسو په لیکلي بڼه هم لوستل شي. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونیس پروګرام د رنگونو نړۍ نو راځي چې ګډز په ګډه دی پروګرام ته وښو. دا مشال رادیو ونیس پروګرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه مني. تل لارم چې روغ جوړ او آباد بای. په نننی پروګرام کې مونږ د نړۍ له لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کوو چې د هند په یو ریاست کې آدم خور زمری د څو ورځو هڅو وروسته وژل شوی دی. د هند جنوبی ریاست تامل ناډو کې مشهور غریز سیما اوټی کې یو زمری درې خزي وژلې وی. دغه خزو د چایو په باغ کې کار کولی. دغه وژنو روستو د آدم خور زمری لټون لپاره مهم پیل شو. د زمری نیولو لپاره یو نیم سل وسلوال په ځنګل کې د لټون عملیات کول. د غزمری په سیمه کې دومره دهشت خور کړی وو چې شاوخوا کلی کې 15 کیمرې لګول شوې وې. تیر کال د نومبر په میاشت کې هم د کرناټک په بادپیرون سیمه کې یو زمری 3 وژلې وو. روستو د غزمری ژوندې ونیول شو او میسور چړیاګر ته حواله کړی شو. د 2011 کال شمیرو تر مخه په هند کې 1700 غزمری پاتې دي. داسې ګومان کېدو چې 1900 وصل بختم کال کې په هند کې 3000 غزمری وو، خو له دې مودې راهیسې د غزمرو په شمیره کې ډېره زیاته کمی راغلې ده. دا چین یو هنرمند د کاغذونو نه ډیری منفردی مجسمه جوړ کړی دی. د امریکا نیویارک ښار کې د بیجینګ استودیو کې د چین یو هنرمند داسې منفردی مجسمه ایښودل شوې دي چې د کاغذونو نه جوړ شوې دي. په دې مجسمو کې د سپین کاغذ نه علاوه هیڅ قسمه نور شیزونه نه دي استعمال شوي. د لسو بلاکونو لوی مجسمو جوړولو لپاره 5000 پیپر شیټ استعمال شوي دي چې د کټکولو وروسته ترې ډېرې ښکلې مجسمې جوړې کړې شوي دي. په ترکی کې د آثار قدیمه پوهانو 2300 کال زوړ د تشدد چیمبر یا کمره موندلې ده. د ترکی په بورسا کې 2300 کال زړه دغه ودانۍ کې بعد د بیت یانین بادشاهت کې په خلکو تشدد کېدو. پدې کې داسې سورنګ هم موندل شوی چې بندیان په کې د مرګ لپاره پریښودل. دا موندنه د اولګدوک په هنتون کې د آثار قدیمه څنګ کې کړي دي. پدې ځای کې یو دیوال 3.4 کیلومتره اوږد دی او دا د قانونا جوړ شوی دی. پدې ځای کې قیدیان ساتل کېدل تر څو چې مړ شي بنوي. د امریکا ځینی د ټکنالوژي ویب پاڼو د اپل کمپنۍ آیفون 6 د ډیزاین په اړه خبرونه خپاره کړي دي. د ویب پاڼو تر مخه د آیفون 6 ډیزاین ته حتمی شکل ورکړی شوی دی. آیفون 6 به روان کال وړاندې کیږي. د نوي آیفون 6 سکرین به د نورو آیفون ډیزاین نه غټ وي. د رپورت تر مخه د آیفون 6 ډیسپلی سکرین به 4.8 انچ وي. د دې ترڅنګ وای فای سره زر تر زره کنیکټ کولو لپاره هم نوې ټکنالوژي معرفي کړې شوې ده. اپل کمپنی د نوي اپریټینګ سیستم iOS 8 په اړه هم کار پیل کړی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفیس کې رائټ الونګ په لومړي نمبر دی چې په لومړي اونۍ کې د 500 ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم لون سروایور دی چې په 4 کې د 6.5 ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دی نټ جاب دی چې په لومړي اونۍ کې د 25 ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ مشهور روبوکاپ سیریز نوی فلم بعد د فروری په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې 2023 کال خودل شوی چې د انسانانو پر ځای ماشینان کار کوي.
What if I told you that even the worst neighborhood in America could be made completely safe? How do I know this? Because it's happening right now in every country in the world but this one. It is great to see American machines helping to promote peace abroad. So then tell me, why can't we use these machines here at home? Why is America so robophobic?
We need to give Americans a product they can love, a figure they can rally behind.
We can't put a machine on the street.
Forget machines. They want a product with a conscience. Something that knows what it feels like to be human. We're going to put a man inside a machine.
د امریکا هالیوډ مشهور اکټرانو رسل کرو او ویل سمیت نوی فلم وینټرز ټیل ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي فلم دی. فلم وینټرز ټیل به د فروری په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
You have a gun?
I'm just robbing the place, you know?
Is that still your intention?
No, it isn't.
Well, then, I suppose the polite thing to do would be to offer you a cup of tea. You steal things?
I do steal things, yeah, from time to time. Lately, I've been having a bit of a disagreement with an old boss, though.
Peter Lake. I want to kill him, and I want him to stay dead.
What's the best thing you've ever stolen?
I'm beginning to think I haven't stolen it yet. You are impossibly beautiful.
I smashed into you.
You all right?
I'm Abby. What's your name?
I don't know. Sunlight comes creeping in. I've had no memory for as long as I can remember. I appreciate the help. Stories of all we did. It made me think of you.
It made me think of you. د هندی سینما مشهور اکټرانو فرحان اختر او ویدیا بالن نوی فلم شادی کے سائیڈ افیکٹس په د فروری په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د واده نه مخکې او وروسته د خزی او د خاوند ترمنځ تعلق خودل شوی. دا یو مزاحیه فلم دی.
لوگ کہتے ہیں نا ہیپی میرڈ لائف کی بنیاد ہوتی ہے پیار بھروسہ. بکواس.
تو تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ کا مطلب ہے کہ تم نہیں چاہتی کہ میں جاؤں؟
نہیں.
تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟
میں چاہتی ہوں کہ تم چاہو کہ تم نہ جاؤ.
What? کیا چاہتی ہو تم؟
ہیپی میرڈ لائف کے لیے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں.
موٹی تو ڈریم سے
لوکس پرفیکٹ.
शेखर 1804 में रहता हूँ.
आप 1803 में क्या कर रहे हैं? मिली के नहाने का पानी इतना गर्म क्यों है? मिली का दूध इतना ठंडा क्यों है? मिली को प्लीज तौलिए के गलत साइड से मत साफ करो. आई मीन तौलिए का गलत साइड रियली? अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी नहीं पता होगा कि तौलिए का गलत साइड होता है.
د هند سینما نوی فلم مې تیرا هیرو ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اکټر ورن دیوان او نرگس فخری کار کړی دی. فلم مې تیرا هیرو به د اپریل په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
بچپن سے 15 سکول سے نکالا گیا ہوں میں. 10 پولیس آفیسرز نے میرے وجہ سے اپنا ٹرانسفر بھی کر دیا. جب میں نے شہر چھوڑا تھا نا پورا شہر مجھ کو چھوڑنے آیا تھا.
سر ایکچولی میں ایک بہت اچھے خاندان کا بوائے ہوں.
made me realize who my true love is.
Tere bare mein baat kar rahi hai?
Sino ne mujhe bhi ehsaas dilaya hai ki mera sachcha pyar kaun hai?
Ye bhi mere bare mein hi baat kar rahi
hai. Tera dhyan kidhar hai? Ye tera hero idhar hai. Tera dhyan kidhar hai? Ye tera hero idhar hai.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211221. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل یاست اجازه ورکړئ. خو ورځ ولرئ او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه پ یوشتما کې
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدونکو د مشال لړیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس وخت شوه د دوی منیس پروګرام شال او شمله په نننی پروګرام کې به تاسو واوري چې په افغانستان کې د وخت ردو سره په جامو یا کالو کې څومره تغییر راغلی. دا پروګرام زما همکاري انیسا اجمل تاسو لپاره جوړ کړی دی، نو راځي چې په غړي کې په غړي واورو.
پښالو شملخ پرونه کې درتا زانی ساجمل هر کلی وایم. په نننۍ خبرونه کې درتا په افغانستان کې د پښتنو د جامو او یاد کالو پاړه معلومات درکو چې د غلطه د پښتنو په جامه کې له وخت ریدو سره سمره تغییر راغلی دی او په دې کې د بدلون راتلو وجه سکه دی شي. ځینې څېړونکي وایي په افغانستان کې د پښتنو په جامه کې تر ډېره حده بدلون په 1960 لسیزه کې د پاچا ظاهر شاه په موده کې راغلی او بیا د شوروي اتحاد یرغل، د وسلوالو طالبانو په واک کې دراتلو، د مجاهدینو او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو ورتګ له وجې هم په جامو کې بدلون راغی. دا چې د پښتنو افغان خوځو جامه څنګه ده، په ننګرهار کې خبریاله سانګا جبار خیل وایي پوخه به د خوځو په جامو د لاس کار رواج ارزه ډیر وو، خو په ځینو سیمو او په خاصه توګه په ښارونو کې د لاس کار او گگری جوړول صرف تر خادیانو پورې پاتې شوی دی. سانگا جبار خیل وای افغان پختنی میرمنې خپل یو ځانګړی کلتوري کمیس لري، نو موري د دې کمیس پاړه زیاتوي.
پکلو کې دا یو ډول دسي ګرد غونډه کې جوړیږي او مغاړي چې هغه هر څه خپل خوخي کې سره کومه جوړي خو په مینه کې یا مثلا هغه جنرال کوم هغه چې د دې جوړښت کې د دې کمیسمو هغه بیا ګرد دی او دغه تر څنګ غاړي هم سره ګرد دی او کمیسمه هم ګرد دی. البته یو مهمه مسله چې په دې هغه دا چې د ملا په برخه کې ډېر ښایسته چینونه لري، یعنی مثلا د څه او بل شوی غونډې تور شوی دی، ټول چې ډېر ښه ښکاري، یعنې ټول دغه د کمیس سټایل چې دی دغه د ملا په برخه کې بیا جوړ شوی چې هغه داسې ګونجي ګونجي وي. لستونې خولۍ ته لاړږي چې په ګګرو کې بیا په لستونو کې یو ډول شیشه ورکول شي، یو ډول شیشه ورکې وخل کېږي د لستونو په خولۍ کې. همدا ډول د لمنې په څوکو کې یو ډول شیشه وخل کېږي او دغه تر څنګ په غاړه کې هم یو ډول شیشه وخل کېږي چې دا د هغه په دښکلا کې او تختمي په سینګار کې بیا مرسته کوي.
یو مې لستونې تایوانی کا کال پرسم افغانی کا یو مل استونی تایوانی کا کال پرسم افغانی کا پکمر بند بمی گلونا کاروے لمنے کا پرے 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 پکمر بند بمی گلونا کاروے لمنے کا پرے 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 کجے وجے بخی پواکا اختر نجدی دی جڑا مشاکا کجے وجے بخی پواکا اختر نجدی دی جڑا مشاکا زمال منا دیر نرا مجدوے لمنے کا پرے پرے پرے.
لیکوال پیر محمد کاروان بیا په افغانستان کې د پښتنو سړو د جامو پاړوای افغان سړو با پوخا لند کمیس او ګور پرتوک جوړاو، خو زیاتره ځوانانو د فیشن لحاظ سره خپل کمیسونه لګ اوګت کړی دي، نو موري د پکول لونګې او د سادر پاړه سیاتوي.
په تیرا د پښتنو لباس وو کمیس به وو پرتوک به وو او لونګۍ یا پټکی به وو که نه. دغه تر اوسه پورې هم تر ډېره روان دی. هو اوس په ځینو سیمو کې دغه د لونګۍ او د پټکۍ پر ځای خولۍ یا پکول یا داسې نورې ګرد خولۍ دا هم کاریږي زموږ په سیمو کې. خو هغه تر هغه اصلي لباس چې دی یعنی کمیس او پرتوګ او واسکټ او څادر دا تر ډېره پورې په افغانانو په تیره په پښتنو کې تر اوسه پورې ژوندی دی او دا کېدای شي چې ډېر اوږد تاریخ ولري، یعنی په سلګونو زرګونو کاله تاریخ کېدای شي چې ولري.
څنګه جبار خیل وای د افغانستان په خارونو کې اکثره د زیات عمر خزي د کلیوالو سیمو پر تلا جلا جامې کوي. په کلو کې اوس هم مشران خزي ګګری اچوي چې د موکي او عمر لحاظ سره پرنګونو کې توپیر وي. نوموړي ته جنکو او د مشران خزو د جامو پاړه وای
افغانستان مثلاً عموماً نه دا شلوار چې دی پرتګونه داسې ورسره شنه اوسېږي. دنوی تر ډېره پورې هغه کلي چې مثلا ښارونو ته لږ څه نږدې دي او د ښارونو تر تاثیر لاندې راغلي دي، نو هغوی بیا دا د لباس سټایل او دا څه د ښار نه تاثیر سره یا متاثره شوي دي که نه، نو هغوی لباسونو کې یو څه تغییر راغلی دی. مثلا امریلا کالی هغوی کوي چې هغه هم ګګرۍ ته ورته دي، خو مثلا لږې لاندې جوړېږي، یا مثلا درونه پکې کم راځي، بخې پکې کمې کېږي نسبت دګرو ته. خو په ټوله کې لږ د دوی لباسونه انجونې چې دي په کلیوالي سیمو کې هغوی ډېرې د دګرو ته ورته دي، البته ګګرۍ نه دي خو ګګرۍ ته ورته چې هغه مثلا امرېله دي یا مثلا اوریب ورته وایي، دغسې ورته لباسونه تیاروي.
لیکوالا وګما سبا وای په خابه افغان خزو د سپینو زرو یو لمن کولا، خو اوس په ډیرو ځایونو کې خزي د غشان لمنې نه کوي.
لمن د سپینو زرو نه جوړیږي، داسې خاص زرګران جوړوي چې هغه داسې اوږده لکه فیته غوندې وي، خو هغه شړنګیږي، د سپینو زرو نه جوړیږي. هغه لمن د کمیس د پاسه لکه پاس مناسب جای وي، یو دولویسته بره د لمنې نه دول ویسته بارا د چرمونه د پاسه هغه لمن په لاس باندې ګنډل کیږي. نو هغه لمن اوس هیڅ په دغه یو لوی تغییر راغلی دی چې په افغاني لباسونو کې هغه لمن هیڅ نشته، چې هغه د افغاني لباس ته به هم دروندوالی ورکوو او هم به ښځو به چې قدم اخیسته هر قدم به د یو شړنګ سره و که نه، لکه که په تیاره کې به م یوه ښځه روانه وه هغې د لمنې شړنګېده سړی به پوه شو چې دا د ښځې قدم دی او یوه ښځه روانه ده.
د پښتنو خزو په جامو کې ټیکری یو ډیر مهم ځای لري. خداري سیمې خزي ځان ته د رنگ، ناپ او عمر لحاظ سره جدا جدا ټیکری جوړوي. پیر محمد کاروان وایي مخکې به پښتنو سړو پټکی یا لونګی په سر ول، چې وروسته بیا د شوروي اتحاد او د جهاد په وخت لونګی یا پټکی کم شو. نوموړي په افغانستان کې د نورو قومونو د يرغلونو د جهاد په وخت کې په جامو کې د بدلون پاړه وایي.
البته دغه د پکول او د خولیو دود چې دی دغه ډېر پنځه دېرش کاله وړاندې چې کله باندې روسان نو دا د لونګۍ په سنګر کې ډېر سوه کاله خلک به مورچلونو سنګرونو ته تلل، نو دا د پکول او د خولۍ رواج هم په جهاد کې د دې جهاد په وختونو کې رامنځته شو، چې اوس هم ځینې ځوانان د لونګۍ په ځای مثلا خولۍ په سره وي، پکولونه په سره وي، یا په ښارونو کې ښځې یعنې بورکې یو څه لرې کړې، یعنې مکتبونو ته راغلې یا لوڅ مخ راووتې. د دې تر څنګ د مکتب د هلکانو دغه د یونیفارم چې دی کنه دا دریشي او دغه پتلون او دغه د پتلون سره چې کوم کمیس اغوستل کېږي دا هم په ښارونو کې رواج شو. یونیفارم چې شو هغه هم یعنی د کمیسو پرتوک په پتلون او د پتلون سره کمیس دا رواج شول.
وګما سبا وای په افغانستان کې چې کله کورنۍ جګړه پیل شو او پښتانه مختلفو سیمو ته د کډوالو په صورت کې لاړو، نو په دې د نورو سیمونو کلتور ډیر اغیز کړی دی، چې پکې د پنجابي او ایرانی کلتور زیات اثرات تر سترګو کیږي.
توپیر خو ډیر زیات پکې راغلی دی، لکه دی خپل کورنی جګړه ډیر تاثیر کړی دی. دا چې خلک کډوال شو لاړل کنه وه لکه ایران ته هم لاړل همداسې نور هېوادونو ته او لنډ پېښور ته واوښتل. نو بدلون په هغه جامه کې ډېره زیاته راغلې ده او کلي بانډو کې اوس ډېر کم خلک هغه لباس هغه پخوانی لباس اغوندي لکه دوی کډوال شو لاړل پېښور ته او همدارنګه هغه جینه او ځوانانو حتی د نارینه وو کالیو کې هم چې ځینې ودونو محفلونو کې ګوري دوی وقت یې هغه لباس چې پنجاب هلکان لاور هلکانې اغوندي ځوانان او جنکۍ هغه لباسونه سڼۍ شولې همدارنګه هغه نوي پنجابي یا هندي لباسونه دوی ډېر زیات تاثیر کړی دی. خو بدلون پکې راغلی او هغه پخوانی لباس اوس خلک ډېر زیات نه استعمالوي.
پیر محمد کاروان وای په خلکو د میډیا ډېر لوی اثر وي. باید چې د افغانانو میډیا خپل خلکو ته خپل کلتور وښایي. دا نه چې له وخت تېرېدو سره په دې کې ډېر بدلون راشي او دا لمیان سلار شي.
اذهانو کې به یو څه تغییر خو خامخا راځي ځکه چې هر نظام راځي خپل سیوری په اذهانو باندې په خلکو باندې پرېږدي. اوس مثلا په افغانستان کې په لسګونو تلویزیونونه دي چې باید هر تلویزیون شاته یو ډېر قوي ټیم وي د لیکوالانو چې دغه ټیمونه دوی نه لري. نو دوی مجبور دي چې د پردي کلچر یا د پردیو ډرامې دغه واچوي. که نه که چېرې دوی پردي فلمونه یا پردي سریالونه یا پردی لیکنې او ډرامې دا شان خپروي هغه هم باید د کلچر او د ارزښتونو په رڼا کې وي چې نه افغانان منفي خوا ته ټیل نه وهي او مثبت خواته ځان پسې روان کړي.
څنګه جبارخیل په افغانستان کې د مختلفو قومونو د کلتوري يرغلونو پاړه اندېښمنه ده او وایي چې باید افغانان خپل کلتور او په خاصه توګه خپل جامه خوندي ساتي.
نو دغه ویره موجوده ده. دغه ویره شته ده چې دغه افغاني لباسونه به زموږ خورانه خاصه یوه ورځ بېخي له منځه ځي او ورکېږي. به زما هیله ده ده مونږ که وشو کولی چې افغاني جامه هغه جامه چې په نړۍ کې مونږ په هغې باندې پېژندل کېږو یا هغه زموږ کلتور چې کوم دی نو وایي هر کله چې غواړئ چې یو هېواد له منځه لاړ شي نو لومړی د هغې کلتور له منځه یوسئ. هغه متاسفانه اوس چې مونږ ګورو تر ډېره ډېره پورې افغاني لباس دی نورو هندي لباسونو پاکستاني لباسونو پنجابي لباسونو یا مثلا ځینې نور لباسونه نیولی دی. یو ورځ داسې ورځ راشي چې زمونږ افغاني لباس اصلا بېخي له منځه لاړ شي او مونږ د افغاني لباس هم نه لرو.
اوریدونکو راتلونکو خبرونو کې بعد د پښتنو خزو په جامو کې د ځانګړي پښتني کمیس پاړه خبرې کوو. که تاسو د پروګرام پاړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. د پیغام ریکارډولو مشين شمیره ده 00420221121. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دشم دو وطن تداشا چشم لی در تپسر کرو ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا دشم دو وطن تداشا چشم لیتر تک سر کھو ارنا دست رو را دموک پر وینی دزنا رخا ښایست خوش د خارو کلا کنوی د دیغرو ښایست خوش د دیاس پامیر د ملک خاپه رو ښایست خوش وقت یاد بل کرنا دس میری دس مخت لو خود وقت یاد بل